نا پاک کی وسانی را باندې را ولی بس دغه به وای.
قدر من اوریدونکو دا وخت د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دي. را سره اوسئ د خپرونې په دوام کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو لومړی خبرونه واورئ. د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې د 2015 کال تازه راپور ښیي چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخامخ دی، امنیتي وضعیت خراب دی او د طالبانو پر ضد وسله وال مقاومت پراخ شوی دی. د دې راپور له مخې چې پرون خپور شو، شاوخوا 22.9 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړ دي چې د دې هیواد نیمایي نفوس جوړوي، خو د طالبانو بندیزونه په ځانګړې توګه د ښځینه مرسته کوونکو پر کار محدودیت د مرستو د ویش بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. راپور ښیي چې د 2023 کال د اګست او اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې د طالبانو پر ضد یو اتیا وسلوال بریدونه شوي چې تر دې د مخکینیو دریو میاشتو پرتله زیاتوالی ښیي. د برتانیا د پارلمان راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې فعالیتونه پراخ شوي دي. د طالبانو حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو څرګندونو ته چې وایي مسکو له افغانستان څخه پر راولړېدونکو ګواښونو څار کوي غبرګون ښودلی او ټینګار یې کړی چې له افغانستان څخه هیڅ خطر متوجه نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون په یوه لیکلي پیغام کې رسنیو ته ویلي د افغانستان جغرافیه د دوی د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده او له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې ښاغلي پوتین د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په مسکو کې د دوه اړخیزو تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې روسیه به د افغانستان له لوري د احتمالي تهدیدونو په پام کې نیولو سره د مرکزي آسیا د سولې او امنیت د ساتنې لپاره هڅې وکړي. د پاکستان صدر اعظم د هیواد له سیاسي مشرانو غواړي چې د پوره ځواک په کارولو سره وسلوالو ډلو د ځپلو په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي. بلوت بلتون پالو تیره اونۍ د یو اورګاډي سلګونه سپرلۍ یرغمل کړی او د چارواکو په وینا شپږ ویشت یرغمل ووژل. وروسته د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې بیا درې دېرش تنه برید کوونکي هم ووژل شول. وروسته وبخی صدر اعظم شهباز شریف پرونو ویل چې د لدی حمله وروسته د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت د کمیټه غونډه راوبلله چې د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر هم ګډون پکې کړی و. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي په دې غونډه کې له وسلوالو سره د مقابلې لپاره د حکومت د پوره قوت د کارولو او د ستراتیژیک او متحد سیاسي اقدام پر اړتیا ټینګار وشو او په وینا یې ګډونوالو د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ملي اجماع غوښتنه وکړه. جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په غزه کې د اسرایلی پوځ د حملو له کبله د اوربند پای ته رسیدل د ډېرې اندېښنې وړ دي. انالینا بایربوک د اوربند د دوهم پړاو د خبرو او د لا ډېرو برمتو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې میرمن بایربوک پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل چې د کډوالو د کمپونو د خیمو سوځول ډېر بګنوونکي دي. هغې ټینګار وکړ چې نړیوال قوانین په تېره د متناسب ځواب اصل حتی د ځان د دفاع په حالت کې هم تطبیقیږي. بایربوک له امریکا غوښتنه وکړه چې له خپل سیمه ییز نفوس څخه کار واخلي او د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم. که څه هم کوچنی خدمت دی، خو خیر که زه بل څوک دغسې کار وکړي نو وایي قطره قطره دریاب میشه، یو لاسته راوړنه بسې.
دا ښځه فاطمه ملکزی نومیږي. وایي له کومې ورځې چې د طالبانو نظام د دوی د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي، نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولي. دی د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلې ملکزی د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړی دي او هغه کیسه په کیران غختی چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمه ملکزی په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپله روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې هکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، فاطمه ملکزی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلې ملکزی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښی وای، اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرېوالی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپېږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره نجلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلی فاطمه ملکزی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي؟
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د پیغامونه به پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. دا هغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا شوه خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سوه. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې، خدای نخواسته، خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسي کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسوه کولی ځکه چې اوس سخته ده، زه خپله په افغانستان کې یم. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنې سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعې له لارې. دوی په هغه وخت کې پوه سي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه، خدای نخواسته، د نورو هیوادونو، د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کړو. موږ باید د مطالعې له لارې، د تعلیم ټکنالوژۍ د لارې خپل هیواد راپورته کړو. خدای نخواسته د فکر له لارې، باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. متاسفانه د څو نکلونو کېږي چې موږ د ټوپک له لارې مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ موږ ته بل څه نه دي راکړي. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد ته یو خدمت وکړم، که څه هم کوچنی خدمت دی. خو خیر، که زه بل څوک دغسې کار وکړي نو یو وخت دغه وایي قطره قطره دریاب میشه. یو لاسته راوړنه بس.
راځو د کتاب د نوم پاک لر توایه دراتوایه چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي.
زده به کتابونه کړم، څلور شپېته صفحې دی. کسې ګردم د سدي مثلا ښه اخلاق، یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپېژاندو خلکو سره خبرې ونه کړي. بیا ما داسې یو کیسه ورته کړې ده، مثلا مورې ماشام ورته کیسه کړي چې د ناپېژاندو خلکو سره خبرې مه کوئ چې په لاره کې چې ځي. بیا یو انجلۍ د ځي پر لاره کې یو ناپېژانده کس ورته غږ کوي، وایي چې زه راسه زما په موټر کې مرزو، زه تا یو ځای ته بیایم، تا ته کالي او دا شان اخلم. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یادېږي. بیا دا نه ځي، بیا ښوونځي ته چې ولاړه سي بیا خپل ټولګیوالو ته هم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټې چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار، دا د زرغونه چې کله د خوب راکښېني، بعضي وخت دا د خوب په خوا وختي نه راکښېنستله. بیا د دې خپل نور ټولګیوالو ته چې وکتل هغوی د وختي کښېنستل، د هغوی کارونه به منظمه وه، د دې کار به نامنظمه و. بیا دې خپل د مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښېنم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډېر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې
انحکاس کړی ده، آیا کوم څه په دې اقلام شته که نشته؟ پکې
کیسې خو ما نه دي ورته دخ کړي. زه به د کیسو عنوانونو سره شریکم. کیسه ده د شکیلیا او راهیلې همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګېزه ورنه کړم چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه. نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومانو هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مالکه زه یوازې یو عنوان داسې بل رقم وي، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرده کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو، یو وار به موږ اجازه اخلو، بس له هغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتله چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی د هېواد حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، درته وایي چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به م خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوئ، کتابونه به لیکئ او که لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لرئ؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې ویلیکم بله باړه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ، کلتور، د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لښتې وي، ګوتمۍ، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي. ډېرې لیکنې مې دي، ما بعض سایټو کې نشر شوي دي، خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه شي چې زه چاپ کړم، نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې که چیرې وخت مې پیدا کړي حتما انشاءالله زه به یو کتاب چاپوم. د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړی دی چې څه رقم ښځې ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزه ده په بدو کې ورکوي، دا بیا په هغه خپل د خسر په کور کې کومې ستونزې د دې ورسره مخامخ کېږي، یا د افغانستان نور دغسې فرهنګونه د ښځو مربوط هغه مې راخیستلي دي. لیکنې مې پر کړي دي خو تر اوسه مې داسې راټولې کړي نه دي.
په دغې لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلی، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره له دې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نه خواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منع کړي، ما نور هم تشویقوي. خپل ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي. او زه یوازینی شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی، هغه ماته داسې نه وایي، زه ستا ته فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي. او کار ته او زه خپله دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجان مې یعنی بې نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس سره ډېر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرد دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده، هلته ولاړ سه، یو کار دی. هره ورځ چې زه د خوب راکښېنم، زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه، یا تا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون درسره و. یعنی ډېر مې تشویقوي. خپل خپلوان مې هم ډېر تشویقوي، خوشاله کېږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میهمانۍ راته کوي او مبارکیانې راستوي. بیا نور دوستان، همکاران، ملګري دا وي هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړئ چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړي دي، په کومه برخه کې مو کړي دي؟
ما تر دولسمه چې مې درس وویل، بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل. بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټره شم. نو اول سمستر مې و، نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه. نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی ما یوار دا ژبې زده کړم، پس له هغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړې وکړم.
که دا راته وایې چې هغه کسان چې دوی کولی شي یو څه ولیکي، مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او مېرمنو باندې، یا دا ده چې اقتصادي ستونزې لري، یا دا ده چې کوم څوک نشته چې دوی وهڅوي، مګر دوی قلم لري، دوی ته به د تاسو ویل څه وي، څنګه له خپل استعداد نه استفاده وکړي؟
مننه. زه وایم شاید زما څخه ډېر خلک ستونزې ونه لري، که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی، ښه دی، خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درغوښتلې. په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به مې بیرته به مې ورته ورکول. زما یو پنسل وسه نه درغوښتل، خو شکر الحمدلله زه د نورو ماشومانو سره د کتابونو مرسته هم کوم. تر ډیره اوس دغه کتابونه چې زما دي، زه زابل، کندهار، هلمند، ننګرهار، میدان وردګ، دیو ځایو ته زه ماشومانو ته ډالۍ کوم. کوچني ماشومان چې دي دیو ته زه ډالۍ کوم. یعنی زه وایم پیسې زه نه ځینې غواړم، که څه هم زما خپل پیسې پر تللي دي، قلم مي کتابچې زه همیشه یعنی د نورو ماشومانو سره مرسته کوم. خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسیږو، که هغه نن دی که سبا یا بل سبا حتمن ورسیږو. موږ باید ترشا نه سو. که زه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد مې خراب دی، زه نسم کولی چې یو څه ولیکم، شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو. که نه یې د یو بل چا څخه وغواړو، په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چا ته وایو چې ما ته یو قلم واخله چې زه غواړم یو څه ولیکم. نه، که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې، که هغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي، بله ورځ بېرته هغه کتاب لورنځی ستا څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته، خو تا ته پیسې درکو په مقابل کې. یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی، زه نسم کولی، په کور کې کښېنم، رواني حالات مې تر بد بدتر سي. نو زما ټولو خویندو ته، ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده، یو کوچنی، چې دوی باید تر شا نسي. موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته، شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هېوادونو تر موږ بتره و، خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله. نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو. که موږ قلم کښېښو دی، دې ته موږ مجبور کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو، د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو، خپل پر ورور یې ونیسو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
قربان سم خورک.
فاطمه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي، وایي اوس چې افغان میرمنې له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، د هر یو چې ولیکي او د امنیتي ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مسار ډول خپاره کړي، یا یې هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابره شوه نشرې کړي، کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي. په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلې او د لوړې ارادې څښتنې دي، بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي. میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه له لاسه ورنه کړي. اغلی فاطمه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمې ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله، هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي.
کم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره، د نجونو لپاره ډېر مفید دی، ځکه چې نجونې څه دي، په دې اوس وخت کې وزګارې دي، تعلیم دې شنه بندې دي، نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلې نه سي، ټولنې ته کار وکړي. دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي، نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې سي، او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ هسې لاس تر زنې نه ولو ناستې. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کیسې خبرو کیسې، د نجونو د میرمنو لپاره غسې، د افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې، د هغوی کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه راخلم، هغوی ته ایډیټوم، کار باندې کوم، کومې لیکنې سي سمینه ای دیده لپاره سینجونی مرمانی سکون و سزنی وزیب که دی نایلی نسی و دیتا کم پشارو نسی پا دیتی آغا دیتا نور مشکلات نکی پیدا او بلی دی وقت نسی زایه سی دی و سنی وقت کسی دیدی دی داغا وقتو نبیجای اولار نسی دیگو لپاره مجاله تنظیم آواما داغا درهی مگانه ای دوگانه مجمخ که پریکره با درهی مگانه بندی بس مشکار که و
یوش میر جوان انجونه او میرمنه سرال دیتی دوی پدی پویگی تی کولیسی یو چه ولی که استعداد لری مگر افغانستان که وسنه راغلی وزیاد دوی دیر زوروی دوی یو دول پخپل زان باندی به اعتماد کردی دی البته زینه خیمه دوی تا سوایی تی دغسی دی فاطمه پتی راپورت اسی یو چه ولی که
دوی دی ننه هیلی کیجه کلیسی دوی پزن که استعداد لری دوی دی اقدامو که دی دیدانه گوری سیز ما پلیکلو که چی دی چونه دی دی کمی ساسته نکی زکه سی دلتا موش نتناسی دست کسان لروسی آقا با موش تا چراوه نشایی نو دی کبل ایسی سی دستی کسان و تخبلی لکنی ورمخت کسی آقای وروشایی وس و لکوالان طول آقا کناره ندی کش ازی ندی آقا بهر دی آقا وطن کی دی کم سی استدادن لرونو آقا دست انجونو سرار کل کمک کرای دا و زکا اول سرسی موش لکنو تراتلم لما سر خبلم دست کسانو کمک کرای دا نو زدی تم و امسی آقا کسانو تا دی خبلی لکنی وران دی که خودی دی نه لکیجنه دی دی استعداد با هم رشتو که و بل خدای پاک حق زایه کون که نده یو رازی باتمن دیده ده ازامت رنگو نراول
بله تاس هم دیو لیکوال یسته چه گنش میر لیکن لره کلا چه پا در دول سخت و شرایطو که یو چوک یو مطلب لیکی یو کتاب لیکی خپل چومره ده خوخی اس کهی خپل چومره پا جان باور پیدا کهی
تاس یو اله که واقعا نم لیکل انسان تا یو خوشحالی ورکه یو مصروفیت داشته کلشت په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې ویني او هغه د کلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي دا واقعنم انسان هم خوشحاله کوي هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغوی غږ اوچتوي دا واقعنم خوشحاله کوونکی ایس ده ډېر خوشحاله کوونکی
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري کتابونه هم بیا لخپل نظر نتیروي نو اکثره لیکوالې میرمنې دې ته زړه نسي کولی چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي په دې هکله څه وایې آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دی په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي خپله څه پلان ورته لرې آیا خپله دا مسایل لیکې کوم چې اوس په افغانستان کې که لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پتن موږ چاپ کړو اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول په بل ډول دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ چې یو څه ولیکو هغه دې د پتن موږ په کتابي بڼه راوباس موږ کولی شو له نورو طریقو یې خپاره کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو هم دا شاید دا وخت داسې پاتې نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو ځکه چې موږ پام لیدلی دي چې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو غم نه دي تسی نو وخت بدلون کوي باید نه لنسی دمو ورکې خپل لیکنې سیاسي حقیقت دی باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خبر سي او آینده کې چا څه کله سي د ایتو کولې سي زمينه مساعده سي باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي او آینده د پاره چا څه دی اوس لپاره باید داسې یو څه نه کسي ژوند په خطر کې واچي خو د طریقو لارې د خبرولو لارې
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغې سره موږ تاریخ لیکو نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې په هغه تاریخ باندې هېڅکله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده نو هغه د آینده لپاره م الهام بخښونکی ده ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کوو دوی دغه لیکل کړي دي نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده ورته
خپله څه پلان لرې خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړئ
پلو لیکنو ته انشاءالله سومزوان دی زبای دامه ورکوام و لابه هم پراخوام اوس کوم مرجو دومره نه یو او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکړو چې ژوند دې موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله داسې وکولی سم د خپلې ټولنې ستونزې انځورې ذکر کړم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ته ژوندی سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په واس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو، تر څو خلک متوجه سي له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی، که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو ته وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې، د خوښۍ خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور ویښتان دې پکې سپین شو بارکزیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل لاندې کولو په مناسبت باید زه څو خبرې وکړم چې د دوی غږ که مونږ پورته نه کړو، دا انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ مونږ پورته نه کړو، نو څوک به دا غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي، د شعر په ژبه یې لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو، د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شعر په ژبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسنی حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هره برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یوه لار چې هغه باید څرګند کی هغه هنر او ادبیات دي. د همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړی دی، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه سرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډېر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کېږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تېره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422211640. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.